یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالبان ډار وکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کارتې پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارج دفیر او عبیدالله نظامیانی په نښه شوی و، خو هغه روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یوې بی پلوټ الوتکې د قچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په یو ټویټ کې ویلي دی چې د دې وزارت منصبونو دغه درې تنه د دې ولایت په کندویو سیمه کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې نیولی دي. چارواکو ویلي دي دوی غوښتل چې یو بی پلوټ الوتکه چې د پخواني حکومت له یو کانټینر یې ښکته کړې وه او له ځان سره یې ساتلې وه یوه ګاونډي هېواد ته قچاق کړي او پر 2.5 لک امریکایي ډالرو وپلوري. د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو په لسګون الوتکې د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره سم ګاونډیو هېوادونو ته لېږدول شوي چې ډېری یې تروسه بیرته افغانستان ته نه دي راګرځول شوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندۍ او دفاعي سیستم وسپارل شي. دمیتری کوبل کولیبیا سی ان ان ته په امریکا کې چې بارون خبره شوې ده خبره هم کړې ده چې پر اوکراین د روسیې د برید په نوملو کې دوی د توغندۍ غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې د غوښتنه هم لرله، خو هغه وخت را رسېدلی دی چې دا پریکړه وشي. اغلی کولیبیا بیا وویل چې په دې تړاو له خپل امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندۍ وروسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته دغه توغندۍ وسپارل شي. او د نړۍ و صنعتي سترو هیوادونو یا جی 7 او استرالیا د اروپایي ټولنې د پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړي بیه وټاکي او یو بیلر په شپږ ډالر وپلوري. وپیری دا هیوادونه وایي چې له دې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلونکي سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به په یو بیلر به په شپږ ډالر واخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو ته د تایید وړ ده، خو اټکل کیږي چې دا به تصویب شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. طالبان ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات بند شوي دي، خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي چې دا کار د بیان د ازادۍ خلاف ده. په دې اړه هم وړاندې خبرونه کې به درته جزئیات وړاندې کړو. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړه یو بهرنی کلتور ده. چې څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د کندهار د میوند اوسیدونکي وایي دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
هم مکتب جوړ کړي، هم پاملرنه ورته وکړي، مریضان پیرس یا کندهار ته وړو یا کشنخوت ته وړو، خو دلته ژندې پر دې مدې کم نه کلینیک شته نه مکتب شته.
د فوټبال له ټکره به مو هم خبر کړو. ملتیا مواړ
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیم ستړي مشي. طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. تفصیل به د امید زهري مل له واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تېره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کلی کلی بلاول بوټو له متقی غوختی چی د دله قوله د هغه تر هغرو مخه ونیسی چی د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت طبي ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې لیوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارزدا فیر عبیدالله نظامانی په نخښه شوې، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تېره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پېښور ته لیږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغیزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت له بریدو وروسته سیمه کې چاڼیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له 2 میلس پکو وسلو سره نیولې دی. هغه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللی. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته اشاره لیکلی، د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربه هیواد مسؤلیت دی. خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دولور پرانا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شو، عاملین وننیول شول او پیښه د کوربه هیواد لخوا پټه شوه. نجیب الله علی خیل زیاته کړي د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو لبیا واکمنۍ دروسته په وږي میاشت کې هم په کابل کې د روسیې په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسیې سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید کولای شي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. په نړیوالو مسایلو کې پوه شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا چې دغه پیغام څه دی زموږ همکار خطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي. خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دونه استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغیز پرېښودلی شي؟
زه د فکر کوم هغه تغیرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو، شهباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوچ یو څه شاتګ وکړ او د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینځ یو څه متفاوت وو. د شک په دایره کې وو، که څه هم د ټي ټي پی مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیمو دی غیر استقبال مسله و، مهاجرو یا د کډوالو مسله و ځین نور مسایل وو. زه فکر کوم چې اړیکه لا پخوا هم نارمل نه وي. په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تا ګورسته او د جنرال فیض حمید تر ګوکا کولو یا غا د ایسای د منصب نه ترسته کولو ورسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې لري دوی تر مابینځ اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزنه د افغانستان چارې چې دی هغه سنبال شي، نو هر څه د دې امکان کېدل شي له بده بختابو.
دا سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد چې زموږ همکار خطر پردي سره د پاکستان پر سفارت برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. چې څنګه په دې راپور کې تفصیل واور.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وای تعلیمي حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلی یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای واز مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. خیدې دې په سر ډیری نور افغان جونې هم لزته کړو محرومې پاتې وي. له بل خوا ورسته له هغه چې د طالبان حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ، دغه څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو ته نغبرګونونه ښودلې دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارون کلیکلي چې پر ښځو او نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړې ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یو غونډه کې چې ویډیوي په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړې پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرځې دي، دا فائده پر مولا راوړه چې شزوی په کورو کې ناسې دي، شزوی مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه یې راوړې، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي.
ښاغلی ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پریکړې مخالفت یې کړی وو، خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو. په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق چي د افغان جون زده کړې ضروری دي. اغلی مری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلي چې د لیدنې کتنې په روانونه کې له هغو هیوادونو سره چي د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 400 دیر شو راځي کیږي چې افغان جون لشپګم ټولګي پورته خوانځوي ته نه پریخودل کیږي. کته هم دنجونو د خوانځوي د پرانستلو غوښتنه کیږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
راپور کې مو اوریدل چې طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ویلیو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی، او د امان الله خان او ظاهر شاه پښتون کې افغانستان ته راول شو دی. په به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی په افغانستان کې خپل متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول ننګونو په وړاندې به پیاوړی وي. ټام ویسټ د خبره جاپان ته له دورځني سفر وروسته کړی دی او ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړې دي. زموږ همکار همین هیواد همدا شی بر سره په استودیو کې وصل ده، جزئیات په لدوی نه وبرو. هیواد صاحب ستړی مشي از موږ خګلري. هی واتساپ کز ما غلری میرا بنیو کی د ټام ویس د سفر په اړه نور جزئیات موږ سره شریک کړي. از موږ همکار هڅه کوي چې هغه وصل کی د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ټام ویس ویلی دی په افغانستان کې لخپل متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول نګونه په وړاندې پیاوړی دی. ټامس د خبره جاپان ته له دورځني سفر وروسته کړی دا ویل دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او د سیاسي ډیالوګ په اړه خبري اترې کړې دي. زموږ د همکار په استودیو کې وصل کیږي او هغه به په دې اړه نور جزئیات موږ ته وړاندې کړي. فکر کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونزه لري او نشي کولای چې موږ سره وصل شي. موږ به ورشو لنډې د میتا بیرته براو ګرځو او خبرونه ته به ادامه ورکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
هلو تاسو د غږ ماته نارتلو مخکې
از موږ همکار همایون وصل شو. هیواد صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی، مهرباني وکړئ تاسو د تاویز د سفر په اړه جزئیات راکړئ.
مننه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ جاپان ته خپل دورځنی سفر ګټور بللای او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. ټام ویسټ نن د ډسمبر 15 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان لمرسته کوونکې ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې خبرې کړې. ښاغلي ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپل متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي و چې د دسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې همغږي رامنځته کړي. ټام ویسټ داسې مهال د درېو هیوادونو ته سفر کوي چې د نن په افغانستان کې طالبانو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي. سیاسی شنن کوي ساق اتمر وای د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به جاپان، هند او متحده عرب امارات ته د ټام ویسټ په سفر کې ډیر تمرکز پر دی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو مرستې راجلب کړي، او ورسره په هند او متحده عرب امارات کې د هغو ډیرو افغانانو نظرونه هم ووري چې په دې هیوادونو کې میشتي. ښاغلی اتمر ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی، او ټام ویسټ په دغه برخه کې جاپاني مقاماتو ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي، او ټام ویسټ د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دغه سفر هند ته هم بې تاثیره نه دی د افغانستان په وضعیت باندې.
که څه هم معلومه نه ده چې ټام ویسټ په دې سفر کې په یادو هیوادونو کې لمیشت افغانانو سره هم وګوري، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. ټام ویسټ داسې مهال جاپان، هند او متحده عرب امارات ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خزو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په دې برخه کې دي جدي اقدامات وکړي.
ډېره مننه کور مودان همین هیوادو چې د ټام ویست د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د فوټبال له ډګره د فوټبال نړیوال جام منځنیو لوبو ته پرتګال، برازیل، سویس، کوریا لار پیدا کړه. د ګروپي سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوروګوا، سربیا او کیمرون هغه لوبډلې وې چې له مخته پاتې شوې. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالۍ وروستۍ لوبه هم تر سره شوه چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-0 پرتګال، یوروګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړي. نیدرلینڈ، سینیگال، انگلستان، امریکا متحدہ ایالات، ارجنٹائن، پولینڈ، فرانسا، آسٹریلیا، جاپان، ہسپانیا، مراکش، کڑواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د شپاړس غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتی. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمنی او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلینډ او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له آسټرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 22 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلو به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
خبرونو ور اخوا
اوسم نړیواله مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ رسپانی د طالبانو لوري د ازادي رادیو او امریکا شخ د اف ام او ا ام سپو د بندولو پاړه لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی ل لیکنی سره سم طالبانو ویلي چې د رادیو غانو د رسنوي د قانون سرغړونی کړی او ژورنالیستیک اصول په پام کې نه نیولې او یو ورخیزه خبرونه کوله. امریکا شخه و ازادی رادیو لتیرو چباند شلو کلون رهیسی در افغانستان در 15 ولایتونو پا مرکزونو که پا اف ام او همدار است در طول افغانستان لپاره پر ای ام خپرونی کولی. خود طالبانو للوری در دخو چپو لبندی دو روست اوس ازادی رادیو پا لندو چپو خپرونو تا دوام مرکوی. در واشنگتن پوست رسپانی پر اساس رادیو لا هم پا افغانستان که چه میلیونو نوگری نالوستی دی او پا کلیو که ووسی در معلومات و خبرونو در ترلاسه کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. ورسپانی د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې د اجرایی رئیس او نورو چارواکو خبرګون ته هم اشاره کړي چې ویلي دي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکار بریدي سانسور کړي پوه شي. اماندا بینت هم داراز ویلی چې لدی پریکریش کاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لترلاسه کولو افغانان درګر سوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای هم ویلی ازادي رادیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نکړي. د تجربه لمخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکو د دې رادیو د مندلو لپاره ډېری هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سلګونه رسنۍ یا د فشار او سانسور له کبله او یا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او سلګونه خبریالان بهر ته مهاجر شوي دي. فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا د میدان ښار د پخوانی ښاروالي ظریفې غفاري پورتریت خپور کړی او د هغې په اړه یوه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو هغې هڅې ته اشاره شوې چې د 2000 په مارچ کې د ظریفې غفاري د وژنې لپاره وشوه. په تیرو کلونو کې د ظریفې غفاري د وژلو څو هڅې وشوې او په یوه برید کې پلار ووژل شو.
اوس په پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا ستکړو بیرغونی خدمات غوړي. تفصیل په دې راپور کې ور
خدمات غواړو چې موږ په صحیح معنی خدمات وسیو.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د ورستوي جګړو او وچکالۍ لامل ډېر ځپل سبه لا هم پکې د روغتیا ستکړو بیرغونی او نور برخو خدمات نسته او یا هم په ډېر کم اندازې دي. د میوان ولسوالۍ د باندې تیمور سیمه اوسیدونکو جان محمد او خیر محمد وای د سرپناه لپاره کورونه، د زده کړو لپاره ښوونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او د غراز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردامه ځکه چې جنگ وو هجه د جنگ وو زپه ده چې نو بستا نه زرات سم دي نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه مکتب ستا نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي هم مکتب جوړ کړي هم پاملرنه ورته وکړي. مریضان پیرس یا کندهار ته وړو یا شنخو ته وړو بدلته جندې پر دې مکتب نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې شي ویل چې په دغه افغانستان کې دغه نه د پر چارن د تیر سوي له کزمر پر خلکو نه کلی نکستا نه سړکستا معنا هیڅ نه د ولې معنا والم دغه سره بیا ټیم پرته ده شاخونه مدغه خراب پرته دي سړکار مدغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسبي کورونه دي ورغبل سي یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي د وبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو نه شي لرو سرایونه مم خراب سي. اول د واره مرو شونځي ته ډیر ضرورت لرو سي مو شونځي را برابر کی امارات څخه مداخله
وښونه خرابوي پرته یو حوالا خلرو نم لاستا نه کلینیک سا نه مدرسې سا نه شي سا
نه پول سا نه سړک سا.
خو په دې چې خاطر کې یو په شو باندې په جلا نه تا ده په خاطر نوې څه جنگ دلې دي خو لار معلومه ده جنگ نه
اوس به هم ورشو تاسو پیغامونه ده
د هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ سرې کلا ته ما جنگ رسولې دي. موږ په سرې کلا کې ډېر د اوبو د دغه خوا څخه ډېر منطقه وچې ده نو خپل خونه کښ لرم نه ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
د هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره دغه زموږ کلی دی دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زوروال کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی خاص پر څوک لیړۍ کوي څوک بورګي خرڅوي څوک پټاټې خرڅوي څوک رور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه کامران یې جوړ کړي په دا کت تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه واتاکه یو لري چیرې ولاړ شي. خو دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دا ژمی کې خو نو خلک مه درې بدره کوي د خدای روی دي. تاسو خپاره لاره پوهېست نو تاسې هم داسې ظلم دګې تر دغه خو نو په بلډوزر راکش که د شپې واګر ده تر لاندې دا زما خبره ده دغه مشرانو ته ورسوي.
د محمد لغمانه يم د لسم ولسوالۍ د سیدل د دراتو نیمه د پخوانی امنیتي ځواکونو یو سرباز یم. د آزادۍ راډیو چې بند شله یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک کومه سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل یعنی سبایي چې را باندې نه لګېدل. آزادۍ راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطراف خصوصا د سیدل دراتو خصوصا د لسم د لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک یعنی آزادۍ راډیو ډېر ادبیات زنګو څوک نو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازینی آزادي راډیو پاتې و موږ ډېر خوشحاله چې آزادي راډیو یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو یعنی سخت خپه شوم سبای چې ما باندې ونه لګېدل. د ادب زنګو او د ادب تحوټ یعنی آزادي راډیو باندې سخت خپه شوم.
خبرې کومه دا موږ چې په برابر می خبرې کوله وره دا موږ سره چې وره موږ په خبر لاندې وې شل شي دا وسره کم کار دی وره. نو هغه وخت موږ خبر شو دوه مو درې مو ورځ خبر شوې موږ سره غلې ده. هغه اول ورځ دوه مو ورځ خبر لا ولاتې نو ور ولاخه ځان غم نه مخسته دلته خدای مسکینه است دا وس منا دا یم دی نو بوتي لري خواره نه شي لري دلته اول دلته موږ یو هم سایه دی ابل ور دلته ما بوتي واکره خواره کیته نو بالا دی زستریا دی ودا ستری خلک ست خواره نه دی انو هغه دا سړي ته رسیدي چې ور شي بیا دکی یو شی ولري هغه سړي ته رسیدي نو نو دا زادې راځي ته ډېر ډېر مننه زما واسه توفیق کار وکي وره د څو زو می دا زو وسوم ازادې راځي ته ډېر ډېر سلامونه زما ورور ته دی
د خبرونې دوی منی مای تر رسیدو په دې برخه کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو خو ته پروګرام وړاندې په ورشو خبرونه باورو بیا پروګرام تور شو طالبانو ډاډر کړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ته تیره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه دي چې د دله قوله د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کارتې پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر او عبیدالله نظامانی په نښه شو، خو هغه روغتل د مګری اساتون کې ټپی شوی دی. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یوې بیپلوټ الوتکې د قچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو ټویټ کې ویلي دی چې د دې وزارت منصبونو دغه درې تنه د دې ولایت په یو سیمه کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. چارواکو ویلي دي چې د غوښتل یو بیپلوټ الوتکه چې د پخواني حکومت له یو کانتینر یې ښکته کړې او له ځان سره یې ساتلې وه، یو ګاونډي هیواد ته قچاق کړی او پر دوه نیم لکه امریکایي ډالر وپلوري. د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو په لسګونو الوتکې د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدول شوې چې ډېر یې تر اوسه بېرته افغانستان ته نه دي راګرځول شوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسیدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیب یا سی ان ان تلویزیون ته په مرکه کې پرون د خبره کړې ده چې پر اوکراین د روسیې په د برید په نوملۍ کې دوی دغه ډول توغندي غوښتي وو او حتی تر جګړې مخکې د غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې باید دغه پریکړه وشي. هغه له کولیب یا ویلي دی چې په دې تړاو له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به یم برستوی چې د توغندی ور وسپارل شي. او د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 او استرالیا د روپۍ ټولنې لدې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیل لپاره ځنګړي بیا وټاکي او یو بیلر په شپږ ډالر او پیری. دا هیوادونه وایي چې لدې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلونکي سرچینې محدود شي. د روپۍ ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به په یو بیلر به په شپږ ډالر اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري، خو اټکل کیږي چې دا به تصویب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې
معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي.
People who use drugs and people in prisons are among them.
هغه څوک چې نشئی مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویرشته چې زیان دی ورته ورسیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې معتاد خجی وایي په کور او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخ یو.
دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته الته غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي.
دا چې روغتیایی کارکونکو ته ولې د معتادینو ساري ناروغي په اسانۍ ورتلای شي په دې اړه مو د احسان الله ثاقب په نوم له داسې چا سره مرکه کړې چې د لسو کالو راهیسې د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي.
ډاکټر ته سالم سړی نه زی هغه سړی ځي چې هغه مشکل لري او د خطر امکان دا دی چې موږ سمپل اخلو، موږ د مریض د وینې سره کار لرو، موږ د مریض د تنفس سره کار لرو.
د عبدالرحمن په نوم یو معتاد وایي چې مور مې زما د قهرمانۍ میډالونو ته زاړي.
زه چې کله ورننه وتم د دې ما مور دې ما میډال مخې ته را خطا کړ او د اختر ورځ به کله چې ما د خپل حالت ته وکتل همداسې په شیشه ترې راووتم دغې تر اوسه دې ما په زړه کې
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو
اوس دې پولیسو ته په لاس ورکوم
حاجی صاحب خیر دی پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه زه نه دې نسم
نه داسې دی کله پرېږدم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه وایي چې معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز یا ایچ آی وی په ناروغۍ د ککړېدو له خطر سره مخ دي د ملګری ملتونو د نشې مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي نه نوې سلنه هغه خلک چې د پیچکاری د بمبی یا سورنج لاله نشې مواد استعمالوي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پیچکاریو کافی سورنجونه او ایډز څخه د ژغورنې نورې اسانتیاوې نشته د افغانستان د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د ایډز ډیری ناروغان د نشې موادو معتادین دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د دسمبر د میاشتې د مړې نیټه د ایډز نړیواله ورځ ده که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د ایډز ختمولو لپاره 2013 میلادي کال هدف ټاکلی و خو د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې دا ناروغي په معتادینو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده د ملګرو ملتونو د دې ادارې اجرایی مشر میرمن ګاډاویلی وایي معتادین د نور خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي ځکه چې دوی ځان ته نشې مواد پیچکاری کوي او د نشې موادو د استعمال دا ډول د ایډز د انتقال سبب کیږي
People who use drugs and people in prisons are among the
هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویرشته چې زیان دی ورته ورسیږي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور شمیرې په نړۍ کې د ایډز د ختمولو د هڅو په اړه یو وحشتناک انځور ښیي هغه څوک چې د پچکاري او د بمبې یا سورنج لاري نشه یي مواد استعمالوي تر هغه معتادینو یې ایتس په ناروغۍ د ککړېدو خطر 15 دیش برابر ډیر دی چې نشانه کوي هغه څوک چې د پچکاری او د بمبی لاري نشې مواد استعمالوي نه نوي سلنه یې په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پچکاری او کافی بمبی یا سورنجونه او درملنې اسانتیاوي نشته
د روغتیا نړیوال سازمان په باور هغه خلک چې د ایډز له خطر سره مخ دي ټول ته په مساوي ډول روغتیایي خدمات نه رسیږي د طالبانو د حکومت د ایډز د کنټرول ملي پروګرام اداره وایي سږ کال د قوس د میاشتې تر لومړۍ ورځې پورې په افغانستان کې د ایډز تر 3000 ډیرې پیښې ثبت شوې چې ډیری ناروغان د نشې موادو معتادین دي د دې ادارې مسؤل محمد نصیر منوري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې په 2023 میلادي کال کې معتادینو ته 2.5 لک سرنجونه ورویشلې دي
هغه زرکی معتادین چې په زرکی ډول سره پیچکاری ځانته لګي 6442 کسان دي چې موږ ورته خدمات وړاندې کوو شش کال پیلند موږ تعداد د ایچ آی وی پازیټیو کسان لرو 3292 کسان دي په دې کې چې د انجکشن کوي د هغو پریویلانس چې دی هغه 4.4 دي یعنې تر نور ټولو د دې کټګوري ډیر زیات پکې دخل دي
د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول ادارې د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې د ایډز د ناروغانو شمیر تر 8 میلیونه اوړي او معتادین د نور خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي ځکه چې دوی سرنج په ګډه استعمالوي او په دې ډول یې د ایډز انتقال ته لار هواره کړې ده
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې معتاد خځې شکایت کوي چې په کور او ټولنه کې خوندي نه دي او په پرله پسې ډول تاوتریخوالی ورسره کیږي لدې خځو څخه ځینې وایي چې د خپل میړونو او نارینه ول خو نشي کول ته اړیستل شوی او اعتیاد له دوی سره د تاوتریخوالی او اوږدمحاله زورونی سبب سوی دی اروا په هنواي هم معتاد خزی او هم هغه خزی چې میلونه یا د کورنۍ بل غړی معتاد وي په دواړو حالاتو کې وهل کیږي او تر رواني فشار لاندې ژوند تیروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دغه عمل کې دغه شوم خسرخیل مو خاون مې ټول د کور ویستو.
څلور کاله کېږي ګلنار د داسې درد څخه کړیږي چې د خپل میړه لخوا ورته پیښ شوی دی. دا چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستره ده وایي تر څو ځله درملنې وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده. ګلنار چې دوه اولادونه لري ادعا کوي چې د زور او تاوتریخوالي په وسیله نشو ته اړستل شوی او اوس پر کورني تاوتریخوالي سربیره په لارو کوڅو کې هم ځورول کېږي.
نشي خو اول د امام خاوان کولی هغه د تاریخ زم په دې عمل اخته شو. اول پورورو پودر نامغه مخاور مچسکل دماغ د بوی طریقې نظم همدغه عمل شو. سرګنګ سي تم د سیمې پیدا کو به یو ورځ دوه ورځ اول مچوس کې د غم دنیا نو په مخبل ځان باندې نه د اولاد په قصه کې نه د خاوان نه د کور په مغه نشه کې بیا چې نه رسیدو بس مجبور چار کارتم لاسا چاو.
د نومبر 25مه نیټه د ملګرو ملتونو لوخا پر خزو باندې د زور زیاتی منع کولو نړیواله ونی ټاکل شوی چې شپاره سورزه به دوام ومومي. ملګری ملتونه نشو ته د خزو مجبورول د تاوتریخوالي یو ډول بولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې له هرو 5 موتادو خزو څخه یوازې یوې د درملنې اسانتیا وي په واک کې لري. خو د افغانستان د پخواني جمهوریت دولت د عامه روغتیا وزارت څېړنې چې په 1999 شمسي کال کې تر سره شوې خوده لوي چې په افغانستان کې له هرو 3 موتادینو څخه یوې خزه ده او له 5 موتادو خزو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای شي. د موتادینو د درملنې د برخي ډاکټر قندګل علي کوزي وای ډیری موتاد خزي چې دوی ته ورغلي د خپل خاوندانو یا هم د کورونی او فشارونو په سبب موتاد شوې دي.
افغانستان خپل د ځنې انانات او رواجونه دي چې خزي دې ته مجبور کړی دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ هغه ته د اجازه نه ورکړي چې هغه یو روختین ته لاړ شي یا تداوی یو سنټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. دا خپل یو محدودیت دی د کورنۍ لخوا نه که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته وایي چې د پلانې خور لور متاده ده. د وژنه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تیروي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه عادل ساپی خزي په هر حالت کې د نشئی موادو قربانیانې ګڼي. اغلی ساپی وای معتاد خزي په کور کې له فزیکی پلو زورول کیږي او ټولنه کې د بیوزلۍ لامل د جنسي زورونې سره مخ دي.
خزینه متادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده ځکه چې د دوی نارینه هم په دې مواد باندې غشته دي او دا غي په طریق باندې دوی متاد شوی دي. نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده. دوی کله روخ شي لال شي خپل فامیل ته الته غټ سټیګما دوی ته وجود لري. لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي لکه یا که واده شوی خزی وي خسران سره کومک نه کوي اعتماد پې نه کوي نو دوی د خپل غریبی نه ډیر رنجوړي.
د موتاد میړونو لخوا په زور نشو ته د خپل میرمنو مجبورول د میړو لخوا د کور د لګښت نه برابرول او د نارینه لخوا خزي ته د نشي مواد رانیول او خرڅول ته حڅول په افغانستان کې له خزو سره د زور زیاتی مروج ډول نه دی.
آیا په هیدا لاست ایا په هیداله سیمه مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبري واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعد یې سی یو اېډ او بلې سوپر ایګو د یو بل پر ضد دي. اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغه کې لذت وي، په هغه کې استراحت وي، او بل دی په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې کوم بوت په شخصیت کې پروت او د سوپر ایګو یل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم څه انسان پیدا کیږي دغه بوت پکې وطنی وکړي. ولی د فاميلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د دغه په نتیجه کې دغه بوت تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بوت هغه بوت چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خواته بیا یخی لارې ته رهبری کوي. دغه اېډ ته متسوام نفسي خواهشات وای او دغه سوپر ایګو ته متاسي وجدان وای، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بوت یې چې اېډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي کچیر په دې کې دغه قوی اوسی کې، نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره و او نشئی مواد دوته مساعد شي ور باندې موتات.
آیا په هدا لاست
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنوي څپو خبريږي. د نشي موادو په برخه کې روغتیاي کارکونکو وایي چې له معتادینو څخه د ساري ناروغیو د ورتګ له خطر سره مخ دي. په تیر بیا هغه کسان چې په لابراتوار کې کار کوي او د معتادینو د زیړی ایرس او داسې نورو ساري ناروغیو معاینات کوي. له دې ډلې څخه یو هم د احسان الله ثاقب په نوم یو کس دی چې له 100 کالو راهیسې د معتادینو په درملنه لګیا دی او دا مهال د معتادینو د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي. دا چې ثاقب له څه ډول خطرونو سره مخ دی او له دې خطرونو سره سره بیا هم ولې په دې برخه کې کار کوي، ښاغلی ثاقب په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د خپل کار پر اړتیاو خبرې کوي.
کله چې د لیسې نه فارغ شوم د کار په طلب کې مو ما او بل دغه برخه چې و مال دل دغه وخت نم چې انداز منګ افغانان دي ډیر په خطر کې دي. د سيو طبقه خلک دي چې دار چانه را پات خلک مونږ ته دي. دغه منګ صحیح طبقه یا صحیح کارمندان پارا خوا کې پارا بخشه کې دین بیا دا یو څلاس ورته ورکي کارمند دي چې مې په صفت باندې ما کار کړی دی. د ایچ آی وی برخه کې ما ډیر زیات کار کړی دی. دا غي نه رسته د هیل تورکر په صفت باندې ما کار کړی دی.
تاسو اوس د لابراتوار برخه تراغلی است. تاسو معمولا د معتادینو کوم معاینات کوي؟
منګه ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی ایچ پایلوری د سټول ایگزام چې په مواد غایته کې کیږي، د وینې نور سیرولوژي معاینات، بیوشیمی معاینات، دا ټول مخته وړو په لابراتوار بخش کې.
لکه څه ډول مشکلات سره تاسو توان مخته کیږي د مریضانو د معاینه کولو پر مهال؟
لابراتوار بخش کې خو ریسک منګ ته زیات دی، ځکه ډاکټر ته سالم سړی نه زیاته سړی چې هغه مشکل لري. منګ سمپل اخلو، منګ د مریض د وینې سره کار لرو، منګ د مریض د تنفس سره کار لرو. توبرکلوز چې دی تاسو پوهیږئ چې هغه د تنفس د لارې انتقالیږي. ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی دا ساري امراض دي، دا د وینې د لارې نه انتقالیږي. دا واضح خطر دی منګ ته، او که به احتیاطي وکړو خدای نه خواسته په خپل بدن کې هغه وخزه زمنګ وشي نو بیا منګ د ډیر خطر سره مخامخ یو.
په دومره خطرونو سره سره خوادل دې کار نه توريږي، یا په اصطلاح نه غواړي چې بیرته دا کار پریدي بلی خواته ولاړ شي.
څوک به دا کار مخته وړي؟ څوک به دا بیچاره خلک تلاش ور کوي؟
په دغه لار کې تر ټولو بد خاطره دې کی سره ته کولای شي؟
بد خاطره خو یو مریض را تر وړو په جل شوبه کې ما کار کاو، او دې چې و بیهوشه و نو ما دې ته کنول تیر اوس ما بل ملګری چې واغه سی پی آر کاو ضربې ورکې او بیا تنفس ورکې چې بیرته زړه په حرکت باندې راشي کنه، نو زه کنول تیر مغز ما ملګری چې مریض خو زه د چ چک بس دا کنول ستنز ما بلاس کې لاړه مریض مر شنو او زم په تشویش کې حیرت. داخله کتمن یو نه یو میکروب دی، یو ویروس موجودیت امکانات په دوی کې وی خدای مکه زیړای ونه لري، ایچ ای وی ونه لري، کوم بل داسې یو ویروس یو شی موجود نه وشي د وینې د لارې نه تا ته راشي.
تبان خو سړی دغه شي خلکو سره کار کوي، چې نشان د شسته شي هغه سړی خوشاله کوي. د څه جالبه خاطره لري؟
د افغانستان په هیڅ ولایت کې به داسې څوک نه وي چې زه دلته ونه پیژندل شم، ځکه یو لسکاله ډیر ټیم دی او ما د جامع سره کار کړی دی. چې زه ځینې بازار کې روان یم، مغه کې ونی او ډاکټر صاحب جوړ په خیر په خدای حیران پاتم، ځکه مریضان ډیر دي. زه یو مکانه دومره حافظه کې بیا پاتې نشي چې څوک منډی ته لاړم چې سبزی واخلم کور ته، چې د ستیر شو ما یو مریض مې ربانی غږ وکړ هغه هلته انار خرڅول روغ جوړو، او دومره زه خوشاله شوم. او دا څومره شکر دی چې دا ګوره غو تشویق مې کړ، ګوره ته یو سړی او ته کولای شي، ته توانی لري، اس یو ټیم دې ځان بیلل، ګوره دا دې بیرته خپل هدف ته خپل کار ته خپل ژوند ته راګرځېدل.
تاسو تقریبا لس کاله دی برخه کې کار وکاوه، په دغه لس کلو کې دی د معتادینو سره یا معتادینو په برخه کې کار کول مو څه زده کړل؟
ما په دې برخه کې دا یو چې ډیر مهم زده کړی دی، د ملګری انتخاب. منګ تاریخچه اخلو د اکثر مریضانو بدلارو ته تک چي دی، هغه د مرګري انتخاب کې دوی تیروتلی. په محیط کې، په ماحول کې ځان ساتنه دا ډیره مهمه خبره ده کنه. یو ځای دی، هوټل دی، دلته چار سوال کیږي، دلته شراب سکل کیږي، دلته ټبلیټ کا خوړل کیږي، دلته نور نشه کیږي، ته به څنګه دلته ځان وساتې؟ نو دا یو څه زده کړم پکې کړی دی، عبرت پکې مهمه خبره ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن چی په خپل سیمه کې په رئیس باندې شهرت ترلود، د 50 کلبونو د شاګردانو مشر او د سکوهالو په ورزش کې قهرمانی ګټلې و، خو اوس نشو کمزوري کړی او د ورزش لډګر څخه ایستلې ده. دا چې عبدالرحمن ولی او څنګه موتاتسو دا بخپله د دل خلی واورو.
ما ډیر ښه آرام ژوند درلوده. د قلعه کاشف په مکتب کې مې له اول سمپه مکتب شروع کړی تر نهم سمپه. تر نهم سمپه چې رسیدم د خیاطۍ استادم سوم. بیا ما سره یو ډیر ښه رولیکس سات وه، یوه ډیره خاص لیګوته وه. دا د ما یو ملګری و، دا غواړي رانه لاندې کړه. دا د واغه د وای د ورور واده مې دا سات مې ورکه سړی رانه لاړه. سړی چې رانه لاړه خو هله دې خوا وې خوا دې خوا وې خوا تقریبا دوه میاشتې سړی ځان نه وغوله. بله ورځ مې چې کوته چې دی د عملیانو په قات کې، بس له همغې ورځې نه ځم ورپسې هلته تي یو میاشتې و نیمه میاشت مې د عملیانو قات کې تېره کړه. ما خو نوې نشه شروع کړه، هغه خو به خوند راکړه چې په لارې به روان وم. ویل زه پاچا یم، بل پاچا نه لرم. ټایټ ورزشکارم یم، د بوکس قهرمانۍ مډال هم لرم، یعنی کپونه مې په کور کې پراته دي. بله ورځ د عملیانو په قات کې ناستوم، ده پسې به ورتلم، ده به په ننو په سبا غولولم. بله ورځ لاس را باندې راکش که دا د نیشې خو ډېر ښه خوږ ژوند ده، رانه خلاف کار جوړ سه. څه رقم ده سره به روان وم چې چا به ډیکسه ورکړه، ما به وهه اتي بي لرې دي له کلمې بیخي له د ځان سپای رانه جوړ کړی و. کور ته به چې لاړم، د ما خو به نور ورونه نه وه. یوه سپین سرې مور او یو پلار پلار سپین ږیری ور مور به چې راته ویلې چې یو ما به ورته ویلې پنځلس ونه غږېږي په جدي کې نه. ماما به چې راغی بیچاره چې نصیحت به راته وکړله، لاسه به مې ونی ورته بولیم چې ماما نن راغلی، بیا په دې لاره رانسي که به زور راسره وه، زور به دې بیچاره نه رسېده. بله ورځ د عملیانو په قات کې ناست یم، نو د ملا ځانونه یې راباندې وکړه. د سړي ته وایم چې د ما سات راکړه، چې دغه کله به مې دی لږ په چکه ده به بیا نشه راباندې وکړه. دا خو به د شیشې نشه وه، دا به مې چې وکړه بیا به داسې یو چای راته جوړ کړه، وای دا مچکه دا به مې چې وچکه، بس آرامه ژوند دې راباندې رال کړی و. پر وجود مې دا تاثیر کړی و چې له مانه یې هغه د قهرمانۍ هغه د جوړو خلکو هغه پنځه وخته به چې په مانځه واوداسه او په خپلې کورو کلي کې به ما قدر درلوده، هغه ټول لانه واخیسته. یو سړی نه چې مور واخلي، پلار واخلي، خپل واخلي، حتی د کلي کې به چې زه روان وم مخکې ګرستو به ماته لیاز و احترام درلود. خو بالاخره یوه ورځ زه کلي ته لاړم چې د خپلې کوڅې باندې ننوتم، د رئیس عبدالرحمن په نامه ما ټول پیژني. زه که زه د پنځو کیلو پو د ټولو شاګردانو مشر زه وم، رئیس زه وم. د معتادي مې ډېره بده خاطره دغه ده چې یو ورځ د اختر اول سهار وه، د عملیانو په قات کې مور مې اول له ولېږه، وایي زوی ته راسه. دغلته چې ورغلم چې ټول مې د تره زمن د ماما زمن مې ټول ناست وه. زه چې کله ورننوتم دا د ما مور د ما مډال مخې ته راخطا کړم. کله چې ما دا خپل حالات ته وکتل، همداسې په شیشه ترې راووتم، دغې تر اوسه د ما په زړه کې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم په بازار کې یوې مغازې ته ورځي چې د چایو یو ترموز رانیسي. خو د مغازې خاوند ورته په قهر کېږي، تر ګریوان یې کلک نیسي او وروسته یې پولیسو ته په لاس ورکوي. دا چې د مغازې خاوند ولې سلیم ونیو، ولې پولیسو ته په لاس ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمال او روره او بوده پودار خوراکا پو خدای دیر خماریم.
یار سلیم اتام سم سوالگری هر او رزوائی پوده راکا پوده راکا ورش روی نیسا
وزور ورا پتش یرا نیسو ولا که ایوا وغانیم لرم
ورش کارو که پیسی وگتا.
یار جمال غری کیا درد ہوا یوں کار ملوا سے نکی
ولی دلوا سے نکی گی زکار کوم او تی نشی کولی شکر دے تکڑا زوان یہ
اس بغلا اخت شوی کار تے مزر نکی گی سد روغ درد ہوا یوں
گورا سلیما یو خو نشا گنا دا او غلا میں بلا گنا دا په نشه ځان تبا کوو او په غلا د بل کور او که چا په غلا ونیولې دا شرمندګي لا بله بدمرغي
زه خو دا څو کاله کېږي چې د غلا په پیسو نشه کوم تر اوسه پورې خو شکر دی چا نه یم نیولی
ګوره سلیمه کوزه هره ورځ نه ماتېږي یوه ورځ به خامخا نیول کېږي او هغه وخت به سخت پښیمانه شي
و. جمالا ته اوس ما ډاروې او که مرض ده راسره کوې
دا غم رسته ده چې له شرمندګیه دې ساتم که خدای مکه پر غلا ونیول شي بیا به څه کوي؟ ها
زا بابا متل دی وایي سر څه په یوه لوټه سپېره څه په سلو لوټو سپېره. عملیان هره ورځ شرمنده کېږي، هسې هم خلک ملنډې راباندې وهي.
یاره دا خبره نه در سره منم.
ولې؟
عزت او بې عزتي زما او ستا په خپل لاس کې ده. زه او ته خو ښه سره پېژنو، تو خدای زه او ته د بې پروایۍ او عیاشۍ له خاطره په نشو اخته شولو، او که له مجبوریته زه ته ووایه
اوس خو په دې دام کې بند شوي یو، اوس څوک نو؟
که په دام کې بند شوي هم یو، خو عزت مو په خپل لاس کې دی. ته ماته وګوره چې کار کوم او پیسې ګټم.
جا بابا تا ماڼۍ نه دي آبادي کړې، دومره باټې مه والا.
خامخا خو ماڼۍ نه دي، دومره پیسې خو ګټم چې ځان ته نشئی مواد او ډوډۍ پرې راونیسم. غلا ته خو نه یم اړ شوی.
دا نو ستا خبرې دي، ته یې غلا بولې او زه یې ښکار بولم. ښکار د زمریانو کار وي، هر څوک یې نه شي کولی.
تا ته اوزان زمری ښکاري؟ ها زمری چې ښکار کوي څومره زحمت باسي، او ته نیمه ورځ کار نه شي کولی. لږ فکر وکړه، زمری نه یې، کارګه یې. کارګه؟ کارګه د خلکو له کورونو نه غلا کوي.
یاره جماله زړه دې را خوړین کړ، ته پوډري او که تبلیغي؟ که یوه پوډۍ راکوي رایې که، که نه نو نور دې نصیحت پرېږده.
زه ستا د ګټې خبره کوم، ته ځان ته زمری وایي او زه دې سړیتوب ته رابولم.
نصیحتونه دې په جیب کې در سره وساته، زه په ښکار پسې ځم. اوبه مې ګورې چې څنګه ډک لاس راځم.
ما یوه د ورورۍ مشوره درکړه، نور ستا خوښه ده، خو یوه خبره یاد ساته. زما خبره به دې هغه وخت در یاده شي چې زنداني شي او په زندان کې قراوانه وخوري، پوه شوې که نه؟
عزیزه ترموزونه لری؟
هو لروی بشیره.
بله حاجی صاحب.
دې سړی ته خو ترموزونه ورښکاره کړه.
سمه ده حاجی صاحب. ښه وروره، څه ډول ترموز غواړې؟
خارجي ترموز راکړه او ښه ترموز راکړه.
سمه ده، هم به خارجي ترموز درکړم او هم به ښه ترموز درکړم. څو لیتره ترموز درکړم؟
دوه لیتره ښه وي.
دا ترموز په 500 افغانۍ ده، دا په 600 او دا بل په 200 افغانۍ ده.
والا ښه ترموزونه دي، خو ډیر ګران نه دي؟
نه بابا، څه ګران دي، په نورو دوکانو کې هم بیه کولای شي. اصلي ترموزونه دي، دغه یې بیه ده.
ته یوه دانه یو لیټر هم راښکاره کړه.
سمه ده، دا یو لیټره دی.
ښه، دا په څو دی؟
په 450 افغانۍ.
450 افغانۍ خو اوس را سره نشته، زه به کور ته ولاړ شم او پیسې به راوړم.
ښه سمه ده.
ورورکیه ته یوه ودرېږه.
دا دی ولاړ یم. خیریت دی حاجي صاحب؟
دا تر صادر لاندې دې څه شی پټ کړ؟
هېڅ شی هم نشته حاجي صاحب، ته ولې په موږ شک کوې؟
ما ولیدل چې یو شی دې پټ کړه، ته را دې خوښه چې زه یې تلاشي کړم.
ته دې تلاشي مې کړه، هېڅ شی هم نشته.
ښه، تر صادر لاندې دې ترموز پټ کړی دی؟ ها ته نه شرمېږې چې غلا کې؟ تېره هفته زموږ د دوکان جنریټر غلا شوی و، خامخا هغه هم تا غلا کړی دی. اوس دې پولیسو ته په لاس ورکوم.
حاجي صاحب خیر دی، دا ښه جنریټر پیسې درکوم، خو پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه.
نه داسې دی، کله پرېږدم؟ بشیره.
بله حاجي صاحب.
د پولیسو او زه ته زنګ ووهه چې راشي او ورته ووایه چې یو غل مو نیولی دی.
سمه ده حاجي صاحب، همدا اوس دستي زنګ ورته وهم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، ته دی ونه د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.